د سهار 5 بجې شپې احمد شبرم د سجید رو په سهارنی خبری مجله کې مو هر کله کوم خبرونه. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد مانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر حجا اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ترند آژانس راپورت د ښاغلي امانوف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحده پورې رسېدلې دي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لویه نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په ډسمبر کې پیل شوې. د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر له دې هیواده دا خو افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبی د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي. یواخیم سټامپ د څرګندونې د هغه تازه راپور په غبرګون کې کړی چې وایي په جرمني کې ډېره زرګونه افغان پناه غوښتونکي د دوبی رخصتي په افغانستان کې تیروي. ښاغلی سټامپ وویل جرمني باید نړیوالې وګړپالنې ته ژمن وي، خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیف په نوم ویبپاڼې پرون د جرمني د RTL تلویزیون په حواله خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دا رسوایي د مهاجرونو د مخالفو ګوندونو هغه استدلال پیاوړی کوي چې وایي ډیری کډوال د جرمني د مهاجرت له سیستم څخه ناوړه استفاده کوي او یوازې په ګټو پسې لویدیځي اروپا ته ځي. د ګډو رسمي ورزشونو یا MMA افغان لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ECA د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه، بدخشي په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب ماتې وخوړه. کریم بدخشي له دې مخکې ولوبې کړې وې چې دوه یې بایللې وې، خو په اتمه سیالي کې درېمه ماتې هم وخوړه. پاکستانی چارواکي وایي چې پرون په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له ویستنې راځوړن شوي و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یو سمې چارواکي عتیق شاه وانی ترانسفر سرجنټ ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو وشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنځشنبې پورې وشل شوي وي. بلوچستان چې د وګړو شمیرې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی، دغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې د خپلواکۍ او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتونکي دي. په دې سیمه کې تونلارې اسلام پالې ډلې هم فعال دي. د سجی رډو سارنې خبري مجله په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د سر سازمان له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه تحقیقات وکړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوم. دا به هم د یو بنسټ په استناد واوري چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې په لسکونو جنو مېرمنو ځانونه وشلي. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو د وزارت لمرستیال مسعود عزیزی سره د طالبانو د حکومت په اړه شهیدلې یو
د نظام د ساتلو او د هغه د انکشاف د لپاره ظرفیت پکار دي، امکانات پکار دي او کار پکار دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند له خبرو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشری حقوقو د سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د اوسنیو او تیرو سرغړونو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه چیرونکې فرشته عباسی د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غواړي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته دا خبره ور یاده کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنیو او پخوانیو بشری سرغړونو د څیړنې لپاره د یو ځواکمن نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو فرشته عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درې میکلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې د رامنځته کولو اقدام پر روان سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې له ښځو او وینجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې یوې ځواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځنډوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسؤلو کسانو سره حساب وکړي.
اغلی عباسی همدراز لمرستندویانو غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمنځله. خو د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د 14 لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت په رڼا کې د ښځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو په ارتباط یو مطلب د افغان ویټنس بنسټ وایي د طالبانو د واکمنۍ په دریو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو وژنې یا فیمیسایډ نږدې 322 پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په تړاو په خپل نوي راپور کې ویلي چې شاوخوا 860 افغان مېرمنې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي، خو د ځینو افغان نجونو او د هغو ښځو خپلوان چې د ځان وژنې هڅې یې کړي د دې کړنو له امله د طالبانو د حکومت محدودیتونه او د ښځو په وړاندې سخت تاوتریخوالی بولي. نورحال په دې راپور کې.
د افغان ویټنس په نوم بنسټ وایي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جنسیت پر بنسټ د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه بنسټ پنجشنبه د اګست په 15مه د ورځنیو پیښو په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې نږدې 322 د ښځو وژنې، فمیساند پیښې ثبت شوي او میرمنې په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژوند د دوی د لرې کولو له امله ځورېږي. د دغه بنسټ د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري له میاشتې د 2024 کال د جون تر 1 نیټې پورې 840 میرمنې او انجونې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې له میرمنو سره د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی کیږي او هر میاشت کې 28 میرمنې له دا ډول تاوتریخوالی سره مخ کیږي. راپور وړاندې د 115 جبري ودونو، جنسي غلامۍ، جنسی تیریو او دغه شان دری او یا غیر جنسی زورونه او یو سلودیر لس دینیونو دی پیخو یادونه کوي چې د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه کړي او د هغوی سیاستونو ته یې پام نه دی کړی. په راپور کې د راټول شویو معلوماتو له مخې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال په سړکونو او کوڅو کې د ښځو د لاریونونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او اوس اعتراض کوونکي هڅه کوي چې په خپلو کورونو کې د ویډیو په اخیستلو سره خپل غږ پورته کړي چې ونه نیول شي. افغان ویټنس په خبره طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه په شدیده توګه ډیر کړي دي، خو د ځینو افغان نجونو او د هغو ښځو خپلوان چې د ځان وژنې هڅه یې کړې د دې کړنو لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او د ښځو پر وړاندې سخت تاوتریخوالی بولي. رقیه سایی د طاهری یوه نږدې ملګرې او خپلوانه ده، هغه نجلۍ چې د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته یې د ځان وژنې هڅه وکړه. اغلی سایی ازادي راډیو ته وویل چې طاهره د حجاب د نه کولو په تور نیول شوې وه.
د جبری حجاب په پلمه ورته یې ویلي و ته حجاب نه لري، د پنجاب ولسوالۍ ته بوتله او له هغه ځایه بامیانو ته او یو څه موده یې زنداني کړه. له خوشي کېدو وروسته چې له ډېرو ستونزو او ضمانت سره خوشي شوې و کور ته ولاړه. له بده مرغه هغې ځان وواژه، هغه تل کوښښ کوو او راتلونکي لپاره هیله منه و.
یو شمیر افغان اعتراض کوونکې مېرمنې بیا وایي چې د سختو بندیزونو، زندانی کېدو، بیکاری او بېوزلۍ له امله یې د ځان وژنې هڅه کړې ده. له دې ډلې څخه یو اعتراض کوونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د 2023 کال د اګست په دویمه زندانی شوم. هر څه مې له لاسه ورکړل، ډېرې پیسې مې ورکړې، له زندانه خوشي شوم. کار صاحب مې له همدې امله له دندې ګوښه کړم، ځکه پوه شول زه یوه معترضه ښځه یم. میړه مې پرېښودم ځکه چې ویل ته د طالبانو په زندان کې وې، خدای خبر څه به شوي وي در سره. زه له خپلو دو ماشومانو سره په بد روحي او رواني حالت کې یم. هره شیبه مې زړه وایي چې خپل ژوند پای ته ورسوو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په خپل تازه یو راپور کې چې د اګست په 13مه یې د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې کلیزې د پوره کېدو په تړاو خپور کړی، ویلي چې د هغې ټول پوښتنې له مخې چې په 2023 کال کې ترسره شوې، ځواب ویونکو 8% ښځو ویلي چې دوی لږ تر لږه یوه داسې افغانه ښځه یا نجلۍ پیژني چې د اګست له 21مې وروسته یې د ځان وژنې هڅه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین شوي، خو د 2023 کال د اګست له میاشتې راهیسې یې په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تلو په ټولو نادولتي او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د امپاکس یا د بیزو د کوچک نومې ناروغۍ د لومړۍ پیښې د تصدیق اعلان وکړ، خو په خیبر پښتونخوا کې چارواکو پرون وویل په دې ایالت کې د دې ناروغۍ درې پیښې ثبت شوې دي چې یو تن پکې ژوند له لاسه ورکړی دی. ملګرو ملتو په مرکزي او ختیځې افریقا کې د دې خپرېدونکې ناروغۍ په اړه په نړیواله کچه د بیړني حالت اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د روغتیا وزارت د جمعې پر ورځ په خپل اعلان کې وویل چې په پاکستان کې د امپاکس یا د بیزو د کوچک د لومړۍ پیښې تایید شوی دی، او د اسلام آباد د روغتیا وزارت په وینا د امپاکس ناروغ په وروستیو ورځو کې له یوه خلیجی هیواده پاکستان تتللی. وزارت نور تفصیل نه دی ورکړی. که څه هم دا نه ده معلومه چې د امپاکس ناروغ په منځني ختیځ کې له کوم هیواده پاکستان ته تللی، خو ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان له 2022 کال راهیسې په متحد عربي اماراتو کې د دې ناروغۍ د 1400 پیښو تایید کړی دی. له پاکستان او سویډن هم له پاکستان پرته په سویډن کې هم د امپاکس د یوې پیښې تایید شوی دی. په دې ډول پاکستان او سویډن د افریقا لنیمه وچې بهر یوازینی دوه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې موندل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د اګست په میاشت کې په دې ایالت کې تر اوسه درې پیښې ثبت شوې دي چې یو تن پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د غزې د اوربند د په ارتباط راپور وړاندې کړو، د اوکراین جګړې ته به مخه کړو. د اوکراین یو جګپوړی پوځي قمندان وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. ډګر جنرال الکساندر سیرسکي پرون له ولسمشر ولودمیر زیلینسکي سره په ویډیوي کانفرانس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د اوکراین د پوځي ارخلي ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي او په ځینو استقامتونو کې د یو او درې کیلومترو ترمنځ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي چې په ټوله کې وضعیت د اوکراینی ځواکونو په اداره کې دی او ټول تدابیر له مخکینی پلان سره سم عملي کیږي. جنرال سیرسکي د اوکراین د سرحد په شاوخوا 1.5 کیلومتره کې د کورسک په مالایا لوکینا سیمه کې د نشټو خبر ورکړ. دا اعداد د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. همدارس کرملن په لور رسنیو خبر ورکړی چې اوکراینی ځواکونو پرون په کورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسیې د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشف د تیرې پنجشنبه پر ورځ ازویستیا ورځپاڼې ته وویل چې د اګست په شپږمه د روسیې پر لویدیځه کورسک سیمه د اوکراین یرغل د ناټو په مرسته پلان شوی و. اوس په هم بلې جګړې ته مخه کړو. غزې ته په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون په دې هیله پای ته ورسېدې چې لړۍ به یې د دوشنبه پر ورځ بیا پیل شي. په پرونیو بحثونو کې ښکېلو اړخونو د امریکا د متحد ایالاتونو پر نوې طرحه چې اساس یې پخوانۍ موافقې وي خبرې وکړې. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ د اسرائیل له صدراعظم سره په دې اړه خبرې وکړي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون وځنډېدې، خو ښکېلو خواوو موافقه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو لړۍ به د دوشنبه په ورځ بیا پیلوي. د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند وشي او اسرایلي برمته خوشي شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس یوه تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې د سولې یوه موافقه ډېره ډېره نږدې شوې ده. متحدو ایالتونو، قطر او مصر چې د روانو خبرو منځګړتوب کوي پرون په یو ګډ بیان کې وویل واشنگتن یو نوې طرح وړاندې کړې چې اساس یې د تیرې یوې اونۍ پترس کې مطرح شوی مسایل دي او د ښکېلو خواوو ترمنځ اختلاف په داسې یوې طریقې سره کموي چې ښایي نتیجه یې د یوې موافقې تطبیق وي. بیان زیاتوي اوس داسې یوې موافقې ته د رسېدو لاره اواره شوې ده چې نتیجه به یې د خلکو د ژوند ژغورنه، د غزې خلکو ته د بشري مرستو رسول او په سیمه کې د کړکېچ کمول وي. په ګډ بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې منځګړي به پر روانو ورځو کې پر دې طرحې کار ته دوام ورکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي. په غزه کې د جګړې د پایته رسولو په هدف د خبرو وروستی پړاو د پنجشنبه په ورځ پیل شو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې خبرو کې حماس ډله په مستقیم ډول نه و حاضره، خو استازي د خبرو د پرمختګ له جریانه شیبه په شیبه خبرېدل. د حماس یو جګپوړي چارواکي عزت الرشق رویټرز خبری آژانس ته وویل چې اسرائیلو د تیرو خبرو پر موافقو عمل نه دی کړی. د رویټرز د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال په متنازع بحثونو کې د اسرائیلو دا ټینګار چې وایي سوله یوازې هغه مهال ممکنه ده چې حماس ډله له منځه ولاړه شي، او د حماس دا خبره چې دوی موقتی اوربند نه بلکې یوازې دایمي اوربند مني شامل و. د احتمالي موافقې د دوام موده د اسرائیل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او همدارس د اسرائیلي برمتو شمیر او هویت چې باید دواړه لوري خوشی کړي، د غزه او مصر ترمنځ د سرحدي سیمې کنټرول او په غزه کې دننه د فلسطینی وګړو آزاد تګ راتګ د خبرو د دې پړاو نور لانجمن مسایل وو. د غزې جګړه تیر کال د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. اسرائیلو په ځواب کې د غزې پر ترنګه هوایي او ځمکني پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې یې تر دې دمه له 40,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس ډلې 10,000 وسله والې وژلې دي.
لا خبرنو ور اخوا
اصل درړو په منځني سپدول شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې pasajirado.com کې نیولې شي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د کورونی چارو وزارت د پالیسی او ستراتیژي موین مسعود عزیزی وایي طالبان باید له تیر څخه تجربه واخلي چې په زور په افغانستان کې نظامونه ډیر دوام نشي کولای. له مسعود عزیزی سره زما همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کریزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو د پایلو په اړه پوښتنه ترې کړې.
څو شانه موږ اساسي د لاس ورکړل. هغه نظام چې په ډېر زحمت باندې په ډېر تکلیفو باندې یو مشروع نظام د خلکو په رایه باندې چې هلته قانوني اساسي وو په افغانستان کې مشروعیت درلودی، په جهان کې مشروعیت درلودی، هغه او بل بنسټونه چې جوړ شوي وو پر هغه بنسټونه باندې نهایت ډیر زیات کار شوی وو او ډیر سرمایه گذاری شوی وو. هغه بدبختانه هغه ګرد ولاړل او یو بل نظام شروع شو چې هغه نظام دروس دا اوس نظام دروس پر معلوم نه دی، قانوني اساسي نشته، خلکو ته معلوم نه دی چې د دې حقوق څنګه دي، د حکومت مسؤلیتونه څه دي، او د بلې خوا څخه چې غټ اساسي دغه دی چې ستونزه ده یو نظام هغه وخت نظام دی که ته د مملکت تعریف کوي هغه باید جغرافیه ولري، نفوس ولري، سرحدات ولري، او د اوسني عصر سره چې ډېر 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 اساسي او ډېر مهم دی هغه بین الملی مشروعیت ولري. نو هغه وخت هغه مملکت ته مملکت سره ویلای شوی چې اوس دغه مشروعیت خپل واضح نه دی او دا مشروعیت معلوم نه دی. د دې لپاره باید کار بیرته وکړي چې تر څو هغه ارمان چې د خلکو دی هغه ارمان تر سره شي.
عزیز صاحب تاسو ویلي چې طالبان باید له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او د داسې نظام چې تاسو او د ډیرو افغانانو غوښتنه ده چې هغه د خلکو په خوښه وي، د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي، د دې رامنځته کېدو ته غاړه کېږدي. خو د درېو کلونو په تېرېدو داسې ښکاري چې طالبانو دا ډول غوښتنې په پام کې نه دي نیولي. نو څه فکر کوئ چې له کومو لارو چارو کېدی شي چې په استفادې طالبان دغه غوښتنې ته اړویستل شي؟
بدبختانه په افغانستان کې چې هر ډله واک ته رسېدلې ده، قدرت ته رسېدلې ده، هم انتقام جوی برخورد کړی دی او هم خودخواهی کړی ده، د ملت ګټې په نظر کې نه دي نیولې، فقط خپل د ګروپ ګټې په نظر کې نیولې دي او د اولس او د خلکو او مشروع حق ته لبیک نه دی ویلي، یا غشتون ته لبیک نه دی ویلي. نو که تاسو اوس وګورئ په دنیا کې هغه نظامونه چې فیل سټیټ ورته وایي یا ناکامه نظامونه، د هغه یو اساسي تعریف دا دی چې کله یو ډله یا هغه خلک چې هغه په راس کې یا په حکومت کې خپلې ګټې ته ترجیح ورکړي، داسې پالیسیانې جوړې کړي چې فقط دې ته ګټه ولري، د واک او د قدرت او د پیسو او د دې د کنټرولول د لپاره، نو هغه نور باندې نظر د ملت ګټې نظر کې ونه نیسي، نو دا مملکت خپل یا دا نظام خپل رنګېدو ته یا ناکام نظام ته تبدیلیږي. د اوسنی واکدارانو ته چې دی دغه پخوانی حقیقتونه مدی نظر ونیسي، په ډېر جهان کې کله چې داسې د پیښې کیږي هغه په صحیح مسلسل شکل باندې ریکارډ کیږي او دغه باندې بحث کیږي، ریسرچ کیږي او دغه څخه زده کړه کوي چې بیا داسې غلطي تکرار نه کړي. نو دې ته هم په کار ده د نظام د ساتلو او د هغه د انکشاف لپاره ظرفیت په کار دي، امکانات په کار دي او کار په کار دي، او دې ته باید موږ لیوالتیا ولرو دا معنا دا نه ده چې زه اوس په خواني نظام کې د جمهوریت په نظام کې ما کار کړی دی او ما ته په بد نظر وکتل سی بل ورته دغه سبب بد نظر وکتل سی
معنا عزیزی صاحب عزیزی صاحب خو ما په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته پکتو او دا چې درې کاله کېږي طالبان په افغانستان کې حاکمان دي په دې موده کې نه لنور افغانانو سره کې نستل او د نظام د رامنځته کېدو یا د داسې یو نظام چې هغه د ټولو افغانانو په خوښه وي تر اوسه پورې هیڅ داسې عملي اقدام نه شوی او نه یې د طالبانو لخوا علاقمندي ښودل شوې ده. نو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوئ د افغانستان لپاره تاسو په نږدې راتلونکي کې سیاسي حل ممکن ګڼئ؟
امید خو باید ولرو او بحثونه په کار دي خبرې په کار دي ناستې په کار دي تحلیلونه په کار دي او د دې لپاره باید ذهنیت سازي وسي تر څو هم د افغان خلک افغانان او هم اوسني مسولین چې حکومت په راس کې قرار لري حکومت نیول دي یا خپل افغانستان اداره کوي دی باید شان ته متوجه سي تر څو د دې فرصت څخه ښه استفاده وسي. زه د یو شي څخه بیریږم کچیر داسې موږ د دې وخت څخه استفاده ونه کو نور کړي په مشکل نفوس کې نور کړي په مشکل چچ کې چې هغه سبب بیا د افغانستان د بے ثباتی ګرځي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ګرځي او د افغانستان د انکشاف لپاره ستونزې جوړیږي. نو هغه ته باید موږ متوجه سو که اوس هم دغه اشتباهات څخه زده کړه ونه کو نو یعنی موږ افغانان به الله تعالی به نه پېژنم چې اقلیت څنګه راکړی دی انسانیت څنګه راکړی دی دغه څنګه کړی چې موږ ولې د خپل اشتباهات څخه زده کړه نه کوو ولې ځان دې ته نه متوجه کوو کچیر موږ دغه اشتباهات کوو نه د افغانستان سرنوشت به څنګه وي. نو امید لرو ان شاء الله الله دې وکړي چې ټوله متوجه سي او یو تګلاره پیدا سي چې هغه د ثبات لاروي د آرامۍ لاروي او هغه د ورورګلۍ لاروي تر څو په افغانستان کې ثبات راسي. مننه.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو د وزارت د پالیسي او ستراتیژي موین مسعود عزیزی دا خبري مجله په منځني سبب دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې پورستیو کې اساسي رادو ته تاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
مې احمد الله دې د چینو له سوالي اوسیدونکو ما او درې کال کېږي چې طالبان حاکم شوی دي تراغلي دي او د جنکانو پانتونونه بندي مکتبونه بندي او خلک ټول خلک مایوس دي څوک ایران لزی څوک پاکستان لزی ځکه چې غریبي ده ټول خلک مایوس دي.
لومړی دا چې په تیر حکومت په پاوز باندې په ملي بیرغ او ملي سرود دا څه و چې موږ د لاسه ورکړی دی او ډیری ولس پر همدې باندې طالبان څخه خفه هم دی چې د حداقل د ملت هغه ملي ارزښتونه پایمال کړل او دوی بابیزه وګڼل ولس ترې خفه هم دی لکه پاوز حداقل لومړی کې دوی دا ویل چې موږ پخوانی پوځیان بیرته راغواړو او دندې ورکوو یا بیرته په پاوز کې داخله وو چې دا یې ونه کړل.
لکه څرنګه چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ څخه درې کاله پوره کېږي او متاسفانه د افغانستان حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی که له اقتصادي پلوه وي که له فرهنګي پلوه وي اوس زموږ هیواد د نړۍ په کچه له تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو څخه ده او موږ په هیڅ برخه کې موږ له نړۍ څخه رقابت نشو سره کولی. دغه درې کاله کېږي چې پنجونو باندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او دوی ته د کار اجازه نسته ازادي بیان ترې اخیستل شوې ده او هیڅ پرمختګ هم په دې برخه کې نه ده رامنځته سوی.
د درېو کلونو په تېرېدو سره د افغانستان مېړانه لوڼې د خدای ورکړي حق څخه بې برخې شوي دي چې د دوی په رواني او روزنیزو چارو باندې ډېرې منفي اغېزې لرلې دي. که څه هم د حکومت لخوا نه د بیا د مکتبونو پوهنتونونو د بیا پرانیستل کېدو خبرې کېږي خو عملا موږ وینو چې داسې څه نشته. په بهرني سیاست کې افغانستان د مشروعیت له نشتون سره مخ دی چې هغه هم د افغانستان لپاره ډېرې منفي پایلې لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله مو هم دومره وال به تاسو خبرونه ادامه لري. ازادي رادیو څلور ساعته تاسو په افغانستان کې اوریدل شي. بل خبری مجله هم لرو چې عبدالحمید حکیمی وړاندې کوي. حکیمی صاحب خبرونه تشرح کړئ.
تشکر شیبر صاحب.